السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. دا ازادي راډیو د رضوان مرادی مو د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. جمعیت اسلامي ګوند وایي کولس مشر د عطا محمد نور د استعفا په اړه په خپل پریکړه له سره غور و نه کړي نو جمعیت به خپل شرطونه اعلان کړي. امریکا له پاکستان غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله پوځي عملیات وکړي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه ریپورټونه او مطالبه اورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. او د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول یې د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر ووهل رواني ناروغي لري او افغان یې بللی دی. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د اعلامیې په حواله په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریس پر وروستي راپور بحث وسي. ګوتریس په دې راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، اقتصادي ودې، سیمه ییزې همکاري، بشري حقونو، کډوالو، د مخدره موادو په وړاندې پر مبارزې او نور مسایلو تمرکز کړی دی. تمه کېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چې یماموتو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې برخه واخلي او د دې شورا غړو ته به د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي دوی به انجینیر داوود ته اجازه ورنکړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي که چیرې ولسمشر د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور ونکړي. د دغه ګوند ویاند مرستیال زبی فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګوند به د بلخ له ولایته د شغلي نور د لرې کېدو په غبرګون کې خپل شرایط اعلان کړي. د بلخ لپاره تازه ګمارل شوی والي محمد داود له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې هر کله د ملي وحدت حکومت مشرتابه امر وکړي دی به په رسمي ډول د بلخ والی پتوګه خپل دنده پایل کړی.
څه سوچ مخالفت کوي داغه خو زما په نظر زما پورې اړه نه لري. دای پورېږي لفظ د تنظیمي جمعیت کوم مخالف نه لري. ټول قومندانان ټول علما روحانیون روشنفکران ټول ان شاء الله هم نظر دي. اصل غواړي چې هم انتقام راځي حکومتداري وي ټول موافق ان شاء الله. کومه خبره نشته.
شغلی داوود تغرز ویلی چې عطا محمد نور په بلخ کې ډیر کار کړی خو وایي د اداري فساد په ګډون ځینې ستونزې شته چې دی باید د اصلاح لپاره هڅه وکړي. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د یو خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد حیدري نن یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په اړه د عایده چې مرکزي دفتر په ترکیه کې و کوم چې اوس تړل شوی هیڅ بنسټ نه لري. ښاغلی حیدري وایي د افغان ترک ښوونځیو د بنسټ لپاره په افغانستان کې شودل شوی او مرکزي دفتر هم په کابل کې دی. د ملت افغانستان څو مهم خبرونه وسم نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول د دغه هیواد په دوهم لوی ښار میلبورن کې په پیاده رو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د وکټوریا ایالت پولیسو سرپرست مشر شان پاتون دغه 22 کلن کس افغاني ولس له استرالیا بللی چې د خبره په نشه یي موادو هم روږدی دی. پاتون په میلبورن کې خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه لري چې له تروریزم سره د هغه اړیکې وشي. په دې پیښه کې چې نن په فلندر سړک کې سوي 14 تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره د پیښه پر مهال په سیمه کې خلک د کریسمس جشن په تیاریانو بوخت ول. د پولیسو په خبره د پیښه په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د روان میلادي کال په جنوري کې هم په میلبورن ښار کې ورته پیښه شوی وای چې شپږ تنه پولیس پکې ووژل شول. ایرانی چارواکی وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوې یوه ښځه وژل سوې او نږدې سل نور کسان سطحې ټپیان سوي دي. د دغه زلزلې شدت رشتر په کچه 15.2 شدل سوي ده. د دولتي رسنیو د راپور له مخې د زلزلې مرکز د ملارد شارګوټي او مشکین دشت کې وو، خو زیاتوي چې ټکانونه په البرز، قزوین، قم، ګیلان او مرکزی ولایتونو کې هم احساس شوی دی. ایران د ځکه پر هغه لوی درزونو موقعیت لري چې لکه بلای وخت نه وخت وی جړاون کې زلزله کېږي. تیر میاشت هم 1.3 درجه زلزله د ایران په لویدیځ کې څه باندې 16 کسان وژل. په پلازمینه تهران او شاوخوا سیمو کې خلک د تیر شپې زلزله ورخطا کړي وو، هغه خپل کورونو څخه وتلی چې د نورو ټکانونو لویرې لزګونه زره کسانو پر سړکونو او پارکونو کې سړه شپه تیر کړه. او یو مسافرون کې کښتۍ چې 250 تنه سپرلی پکښې وو د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوې چې ویل کېږي تلفات هم لري. د ساحلي ساتونکو په خبره دا پیښه نن داسې مهال سوې چې دغه کښتۍ له ریل ښار څخه د پولیلو ټاپو پر لور روانه وه. د راپورونو له مخې یو شمېر سپرلی ژغورل سوي دي، خو وایي د ژغورونکي کښتۍ او هلیکوپتر چې سیمې ته لېږل سوي د خرابې هوا له کبله په سمه توګه فعالیت نسي کولی. د خبرونو پای.
لا فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. جماعت اسلامي وایي کولس مشر د عطا محمد نور په اړه پر خپل پریکړه لسره غور ونه کړي، نو دا ګوند به د بلخ له ولایت څخه د نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه اعلان کړي.
شرائط
دارن جمعیت اسلامی، وزارت خانه است، سفارت خانه است، ولایت است. فدی اعداد چارو
دو کارپهان و نظر هم اخلو مقیش به منصرف نشه، حکومت هم ضرورت نلیسی دی بلخ ولایت چاری باید تکنه ای پاسه نسی دیگه استفای منظور کلا دیگه پوزای بانی بلکست مقرد شه.
امریکا له پاکستان نه غواړي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله بریدونه وکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیزه مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. دا نور راپورونه سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې په اورزګان کې او په خاص ډول د دې ولایت مرکز ترینکوټ شاوخوا کې د جګړو په اړه مفصل رپورټ اوري. د ازادي رادیو او یونسف څنګه له 19 پروګرام او کور کله 19 خبرونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي کولس مشر د عطا محمد نور پړه په خپله پریکړه بیا غور ونه کړي، نو دغه ګوند به د بلخ له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرایط اعلان کړي. د دې ګوند ویان مرستیال زبی فطرت د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به انجینر داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند دریز غیر قانوني ګڼي او وای حکومت ګوندی یا پارلماني نه دی، نو د ارګ پریکړه باید عملی شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وای له بلخ ولایت نه بعد عطا محمد نور د ګوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهوری ریاست په خپل پریکړې بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګوند مرستیال ویان زبه فطره د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشرۍ لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو د مسؤلیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. حل با جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا مخبل شرایط اعلانو. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې، هو د همغه څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادوو. جمهوری ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریسپاړت نه دی ویلي، خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمارل سوی والی انجینر داوود ازادي راډیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایي رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې یعنی د تیرې دوشنبې په ورځ جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والي ګمارلی. له ځنډ پرته جمعیت اسلامي د جمهوری ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلي نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپله استعفا ولسمشر ته سپارلې وه، خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې ویلی و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور لالوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنیو چارو وزارت د بلخ په امنیه قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبي فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني دی.
دا چې اخلاقا د بلخ والي د وسادتات د جمعیت ته دا لري کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي، ځکه جمعیت یوازې د وسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوست هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده، ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب چې ووایي چې دما حق راکړه.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړه لیکې داسې څه نه دي راغلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که ولسمشر د عطا محمد نور په اړه په خپله پریکړه له سره غور ونه کړي نو دا ګوند به د بلخ لوته له ولایته د ښاغلي نور د لرې کېدو په عکس العمل کې خپل شرطونه څرګند کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي جمهور رئیس د قانون له مخې د دولتي مامورانو د تغییر، تبدیل او د ازل صلاحیت لري، خو د عطا نور د لرې کېدو په شخصي او ګوندي ګټو لپاره کیږي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د دې انجمن له مشر اجمل هوډمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې څنګه کېدای شي چې د جمهوري ریاست او د جمعیت ګوند ترمنځ رامنځته شوې لانجه حل شي.
اصولا او د ضرورت په اساس باندې ممکن ده په حکومتدارۍ کې یو ضرورت اوسي که د ولایت له مقام نه یا د ولایت له دندې نه یا عزل شي او که خپله دی د استعفا غوښتنه لري او په ځای باندې بل کس وګمارل، او دا باید یو عادي او طبیعي پروسه اوسېږي او هیڅوک باید د دې په مقابل کې عکسالعمل ونه ښيي.
خو اوس چې هوډمن صاحب وبښي، اوس چې جمعیت اسلامي ګوند نن هم په تازه غبرګون کې ویلي چې دوی به په هغه صورت کې دغه فیصله مني چې دوی خپل شرایط ومنل شي د ګوند چې د مذاکرو پر مهال مطرح و.
لهر سره مخکې د افغانستان قوانین مهم دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې لوړ پوړي دولتي مقامات عزل کی او یا وی مقرر کی او یا د وی استعفا منظور.
بله هوډمن صاحب، او بخې همدغه د استعفا په رابطه مې پوښتنه دا کوله چې په خپل ښاغلي عطا محمد نور ویلی چې د استعفا څو میاشتې وړاندې ولسمشر ته ورکړې وه او استعفا یم هغه د مذاکرو پر مهال چې کوم شرطونه مطرح شوي و د هغې د پوره کېدو پورې محدوده شوې وه، نو اوس چې شرایط نه دي پوره شوي دغه استعفا منتفي ده. د خبره
اول خو دا ډېره مهمه خبره ده چې معمولا کله چې دولتي کارکوونکي استعفا کوي د ملکي خدمتونو د کارکوونکو لپاره په قانون کې دا خبره ډېره واضح ده، یو څه وخت ورکوي هو ته ممکن هغه د خپل استعفا نه منصرف شي او په د سیاسي بحثونو لپاره هم دا ډېر معمول دی، یو تعامل دی په اداره کې چې کله څوک چې استعفا کوي هغه لپاره څه وخت ورکوي چې ممکن دی له خپل استعفا نه منصرف شي، دی ممکن قانع شي، ممکن د حکومت سره خبرې وشي، هغه کوم اعتراض چې هغه لري هغه اعتراضونه یې واوري، ممکن مثلا حل شي دی خپله استعفا بېرته منصرف شي. اما د عطا محمد نور استعفا څه کله درې میاشتې مخکې وړاندې شوې ده جمهوري ریاست ته، ممکن دوی ورته وخت ورکړی دی د خپل استعفا نه منصرف شي. اما کله چې دی منصرف نه شه حکومت هم ضرورت لري چې د بلخ ولایت چارې باید ټکنۍ پاتې نه شي، دغه استعفا یې منظور کړل او د هغه په ځای باندې بل کس مقرر کړ. د اساسي قانون د 13 مادې له مخې نه د جمهور رئیس صلاحیت دی چې یو څوک وګماري په دنده عزل کړي د قانون د احکام مطابق او دغه استعفا منظور کړي.
بله
اوس دلته هیڅ دولتي کارکوونکی دا حق او دا صلاحیت نه لري چې جمهور رئیس باندې د قانون نه پورته شرایط.
بلې خوډمن صاحب، هو به خی دغه دی قانون موضوع پر اړه باندې یو بحث چې مطرح کیږي تر ډیره پوری دوی سره، یعنی د جمعیت ګوند او خپل د عطا محمد نور سره دا بحث مطرح کیږي، او دوی وایي چې د ملي والی حکومت د یو توافق پر اساس رامنځته شوی، او د مغه توافق پر اساس باندې یعنی دوی دغه موضوع مطرح کوي چې ګواکې ولسمشر تر دې مخکې چې داسې تصمیم ونیسي باید مشوره دی وکړي.
اول خدا مهمه ده چې په خپل د حکومت توافق لیک د ملي وحدت د حکومت نوم باندې لاسته وای ده، دا په خپل وخت کې د افغانستان د اساسي فلسفات کې و. بل موضوع ده چې په هغه توافق لیک په کوم ځای کې راغلی دی چې ښاغلی عطا محمد نور د مدام الحیات د بلخ والي وي، داسې کوم هېڅ شی پکې نشته. سیاسی توافقات معمول دی د سیاسی ډلو په منځ کې، د حکومت او د حکومت په داخل کې د سیاسی ډلو منځ کې کېدلی شي، اما دا سیاسی توافقات په هیڅ صورت باندې نه شي کېدلی چې د قوانین نه پورته وي، حتی د عادي قوانین نه پورته وي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمنو چې د ارګ او د بلخ د والی عطا محمد نور چې ولسمشر وایي استعفای منل شوې ده او نوموړی ټینګار کوي چې څوکۍ به پرې نږدي، د هغه د دغه موضوع په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا له پاکستانه غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هممهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په روسي سفر کې ویلي دي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضرېدای شي. پاکستاني ورسپانو د ماتیس غوښتنه چې دروان میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې ده. خدای نه دی ویلي چې د امریکا دفاع وزیر د غوښتنې پر وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د دې موضوع تفصیل له عصمت ساروان اورو.
پاکستانی رسنیو نن وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز باتیس د اسلام آباد په وروستي سفر کې د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو ته ویلي چې پاکستان، افغانستان او امریکا دي د طالبانو پر ضد هم مهاله او همغږي عملیات پیل کړي. ماتیس د دسمبر په 4مه نیټه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړې. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي ماتیس ویلي امریکا غواړي چې د طالبانو پر ضد حملو ته زور ورکړي او پاکستان هم باید په ورته وخت کې د طالبانو د مشرانو پر ضد اقدام وکړي څو دوی خبرو ته حاضر شي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خپل هیواد د یو چارواکي له قوله چې په اسلام آباد کې د ماتیس د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرل ویلي چې د امریکا دفاع وزیر باور درلود چې د افغانستان حکومت په تیرو میاشتو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي او امریکا غواړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. تیره میاشت افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا سرمفتش وویل چې طالبانو د افغانستان له 402 ولسوالیو څخه 450 ولسوالۍ نیولي او اوس د افغانستان په سلو کې 13.3 ولسوالۍ د دې ډلې په کنټرول کې دي. د امریکا دفاع وزیر ماتیس د پاکستان د روسي سفر په لړ کې د صدر اعظم خاقان عباسي په شمول د دغه هیواد د پوځي او ملکی چارواکو له جګپوري پلاوي سره مفصلي خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو پر اساس ماتیس پاکستاني مشرانو ته وویل امریکایي پوځیان د طالبانو پر ضد د جدي او سختو اقداماتو پلان لري، دوی به په هر ځای کې چې طالبان وي حمله پرې وکړي. ماتیس همداراز له پاکستاني مشرانو وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی پر ضد له شدید او سخت اقدام پرته د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسې وایي چې د طالبانو او حقاني شبکې مشان او مرکزونه د پاکستان په خاوره کې دي. پاکستاني رسنۍ د خبرو سرچینو په قول وایي چې ماتیس د دسمبر په 4مه په اسلام آباد کې له خاقان عباسي او نورو پاکستاني مشانو سره په ملاقات کې له ګواښونکې لهجې کاروانه خیست. د دې پر ځای پر دې ټینګار وکړ چې پاکستان او امریکا دې همزمانه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. د باور درلود چې له افغانستان او امریکا سره د پاکستان هم مهاله اقدام به طالبان کمزوري کړي او د هغوی په منځ کې به ګډوډي رامنځته کړي چې په نتیجه کې به یې دا ډله د پخلاینې لار خپله کړي. ماتیس پاکستاني مشرانو ته دا هم ویلي چې امریکا د شرایطو پر اساس ستراتیژي غوره کړې او غواړي چې لومړی طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې پروسه پیل او جګړه بنده کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلان وایي دغه روزنیزه مؤسسه خپلواکه ده او په هیڅ یو بهرني هیواد پورې اړه نه لري. په دې هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد هیدري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري ناسته ویل چې افغان حکومت له تیر یو کال راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ترکیې حکومت په غوښتنه د دې خپلواکې روزنیزې مؤسسې فعالیتونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ترکیې حکومت د ښوونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی نه جدي غوښتنه کړې ده او په دې اړه بحثونه روان دي. واصل وسال په رپورټ لري.
په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي دغه روزنیزه موسسه په کومې بهرنۍ موسسې او بل هیواد پورې اړه نه لري او په هیواد کې د خپلواک تعلیمي بنسټ په توګه د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو مرستیال احمد فواد هیدري د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغان ترک ښوونځیو په اړه دا ادعا چې مرکزي دفتر یې په ترکیه کې وکوم چې اوس تړل شوی هیڅ بنسټ نه لري. دفتر په ترکیه کې ده اوس مهال تړل شوی او په افغانستان کې د همسانګه وتړل شي. دا داسې ادعا ده چې په اړه یې هیڅ اسناد نشته. دغې موسسې کله هم په ترکیه کې مرکزي دفتر نه درلود او نه یې هم په هغه هیواد کې له کوم بنسټ سره سیاسي اړیکې لرلې دي. ښاغلی هیدري وایي د افغان ترک ښوونځیو د بنسټ ډبره په افغانستان کې ښودل شوی او مرکزي دفتر یې هم په کابل کې ده. د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلینو په خبره د افغان حکومت لخوا په نورو هیوادونو پورې د دغې خپلواکې روزنیزې موسسې تړل او د دغو ښوونځیو د استادانو نیول او پر فعالیتونو یې بندیز لګول د هیواد د هغو بچیانو په حق کې ستره جفا او بې انصافي ده چې په یادو ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې د ورځې په سهار څلور ترکي استادان هغه مهال چې د کابل په شاید شمشیره سیمه کې د افغان ترک د لکانو ښوونځي ته په لار ول د ملي امنیت ریاست لخوا ونیول شول او دغه شان په همدغه ورځ ماښام مهال د نوموړي ریاست د کارکوونکو لخوا د کابل په تایمنی سیمه کې د افغان ترک د نجونو د ښوونځي لیلیه هم وپلټل شوه. که څه هم تر اوسه په مشخصه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ولې د افغان ترک ښوونځیو څلور ښوونکي نیولي وو، خو ویل کېږي چې دغه کسان د ترکیې هیواد په وړاندیز د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. خو په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلین وایي اوس هم د دوی یو استاد یلماز ایتن د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره په خپل کور کې نظر بند دی. اوس مهال په افغانستان کې د افغان ترک څوارلس ښوونځي او درې ښوونیز مرکزونه فعال دي چې اته زره زده کوونکي پکې د یو سلو پنځه شپېته ترکي او څلور سوه افغان ښوونکو لخوا روزل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت کسه هم په دغه هیواد کې د افغان ترک ښوونځیو د خپلواکو فعالیتونو په اړه کوم نظر نه لري، خو وایي چې د ترکیې حکومت د دغو ښوونځیو د مدیریت د انتقال په اړه له دوی څخه جدي غوښتنه کړې. د دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر اخمل د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د مدیریت د انتقال موضوع تر بحث لاندې ده. دا یو جدي غوښتنه ده د ترکیې د مملکت او هغوی په دې برخه کې له موږ جدي غوښتنه کړې ده. همدې لپاره د نظام رهبرۍ یو موظف او لوړپوړی کمیشن دی ټاکلی. کله چې دا کمیشن او بیا په څنګ کې د هیواد رهبری په دې اړه خپل فیصله صادره کړي، موږ به د هغې فیصلې مطابق هغه څه کوو چې د نظام رهبری راته هدایت کوي.
ښاغلی حقمل د زده کوونکو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه به د حکومت د رهبرۍ په پریکړه کې د زده کوونکو تعلیمي بهیر او د زده کړو کیفیت خوندي وي. دی وایي د حکومت لخوا به هیڅکله هم داسې اقدام ونه شي چې له امله د افغانستان پوهنیز نظام اغېزمن شي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جمهور رئیس وروسته له هغه چې په ریاض د حوثي اغیانو لخوا فیر شوی میزایل شن شو د سعودي له پادشاه سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي. سپینې ماڼۍ ویلي په ریاض باندې برید د ایران سپاهي پاسداران ډلې ترتیب کړی و. سیفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له هغه چې د سعودي د پادشاه سلمان په رسمي استوګنځي یو بالستیک میزایل فایر شو، له هغه سره خپل خواخوږي او یووالی ښودلی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي، ویلي د سې شنبې په ورځ یې په سویلي ریاض یو لګیدونکی میزایل شنډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د همدې برید پر وخت په هوا کې یو وړوکی لوګی جوړ شوی و او د میزایل له شنډېدو سره تړلی بلل شوی. حوثي یاغیانو ویلي په عالیمامه شاهي ماڼۍ میزایل وشته او هدف یې د سعودي لوړپوړي مشرانو یوه لویه غونډه وه. سپینې ماڼۍ پرون ویلي دا یوه حمله وه چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پوځیانو زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې هم د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان دا کار د ایران سپاهي پاسداران ډلې بللی و او ایران یې تورن کړی و چې حوثي یاغیانو ته د میزایلو په ورکولو سره مستقیمه پوځي پارونه کوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل ملګري ملتونه د ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي، خو ایران د سعودي او امریکا د تورونه بې ځایه بللي دي. د سپینې ماڼۍ د بیان په اساس د امریکا او سعودي مشرانو همداراز په پروني تماس کې د یوې سیاسي پروسې په بیا پیل خبرې وکړې چې وکولی شي د یمن جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي او تر اوسه پورې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور له قحطۍ سره مخ دي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم په اورزګان کې روان و امنیتي وضعیت په اړه رپورټ راخلو. د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په عملیاتو کې تر دا مهاله 15 دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. په خبره د یادو عملیاتو پر مهال 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د غزي چارواکو ویلي د افغان پوسټ په دې هوایي او ځمکني عملیاتو کې 1 کیلومتر ساحه د دولت د وسلوالو مخالفانو لشتون پاکه شوې ده. یو شمېر سرچینو بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې کشمیر افغان عسکر هم وچل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جګړې دغه لومړی کرخې ته د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او پاڼې رپورټ چمتو کړی.
دا د افغان پوځ یې نوښتالو تکی دی چې د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدی کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو قمندانانو په لارښوونه د ځمکې له لارې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کوي. د بهرني ځواکونو بلاک هاک الوتکې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او له کوم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرني ځواکونو الوتکې د افغان پوځیانو د الوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نښه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي دي. د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 3 افغان سرتیري هم ټپیان شوي. د غذایی چارواکی وایي په دغه عملیاتو کې 1 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو راخلاصه کړې. د جګړې پر لومړۍ کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قمندان ډګروال رحمت شاه کې مکی چې د یادو عملیاتو مشرې کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتر خانې منده او په خپله زرګۍ کې موږ عملیات لرو او ډېر پرمختګ مو کړی ده. د 15 زیات مخالفین له منځه لاړ دي، 10 زیات زخمیان لري. حدود یو 3-4 نفرو کې موږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې 3 افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی و وایي په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیري د جګړې په لومړۍ کرښه کې د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې وویلي.
په دغه جنگ کې زور سره ومه، دغه یو سره موږ ونیو په ټانک ورلو، طالبان خزا و تر اوسه بیا مخته نه خلی تر اوسه تخت ور ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان انتقال کله خواته او یو دوه ملي پاته او هغه مرسته یو لاله چې په داوی په دغه جنگ حالات کې راسي. یو څلور پولیس، دوه اردو شیدان سو، دوه ټپیان او یو د مامیت ملي سړی ټپیسو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي، خو ځایي چارواکو چارواکو دغه راز وویل چې یا د عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقیو عمری چې په یاد عملیاتو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
توپیر یاده دی چې هغه ځای کې یو قدم موږ مخته ځو هلته منظمې پوستې جوړوو، بیا هغه ځای موږ دښمن ته نه خوشې کوو، په هېڅ که اردوی ملي که امنیتي ملي که موږ اوس دغه ځای کې تای خپله وینې چې دې ته پرون موږ راورسېدو په 15 بجې باندې دغه ځای ته رارسېدلی یو، تر دې مخته سرایونه چې مو نیولي دي په هغه ځای کې پلس اردو امنیت ټول ځای پر ځای دي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا اروزګان ولایت د امنیتي وضعیت او د دې ولایت مرکز ترین کوټ ته نږدې د روانو جګړو په اړه مو زموږ له همکار واوریدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز دروو. فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز دروي.
امریکا له پاکستان غوښتي چې د طالبانو پر ضد له افغانستان او امریکا سره هم مهاله حمله وکړي. د امریکا دفاع وزیر د پاکستان په وروستي سفر کې ویلي چې طالبان له دې لارې سولې ته حاضر دی. سي پاکستاني ورځپاڼو د ماتس غوښتنه چې د رواني میاشتې په پیل کې کړې وه اوس افشا کړې. خدای نه دی ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر د غوښتنې په ځواب کې په وړاندې د پاکستان مشرانو ځواب څه و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو د یوې هڅې په توګه د هیواد قوانین په قصدي ډول مات کړی دی او د کارته به دوام ورکوي. هماین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي تر هغه پورې چې ولسمشر د ملي امنیت رئیس د کورنیو چارو وزیر او نور مشران په خپله پر ځان قوانین تطبیق نه کړي دی به د قانون ماتولو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي. د استرالیا پولیس وایي هغه کس چې په قصدي ډول یې د دغه هیواد په دوهم لوی ښار ملبورن کې په پیادارو کې خلک په موټر وهل رواني ناروغي لري. د وکتوریا ایالت پولیسو سرپرست مشر دغه 22 کلن افغان افانیولاس له استرالیایي بللی چې د دب خبره په نشه یي موادو هم روږدی و. یوه مسافر وړونکې کښتۍ چې 215 تنه سپرلي پکښې و د فلیپین په ختیځو سواحلو کې ډوبه سوې ده چې ویل کېږي تلفات هم لري. ایرانی چارواکي وایي په هغه زلزله کې چې تیر ماښام تهران ته په نږدې سیمو کې سوې یوه ښځه وژل سوې او نږدې سل نور کسان سطحي ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له لورې د چچن پر مشر رمضان قدیروف لګیدلې بندیزونه غیر قانوني او غیر دوستانه بللې دي. د کرملین ویان نن خبریالانو ته ویلي چې په قوي احتمال به روسیه د متقبل اقدام په توګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې په تور روسیې ته د امریکا یاد پاو د تک مخه ونیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه درته یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د اتلولۍ ګټلو لپاره بند امیر لوبډلې سپین غر ته 248 منډو هدف ټاکلی. د بند امیر لوبډلې څخه یونس احمدزي 211 نه سوځېدلي، حشمت الله شهیدي 103 شپېته، محمد سردار 94 او عثمان غني له نورو ډېرې 3 منډې جوړې کړې. سپین غر لوبډلې د لوبې درېیمې ورځې پیل کمزوری وکړ، تر دې چې په 106 منډو کې یې ټول لوبغاړي وسوځېدل. که سپین غر د څلورمې ورځې تر پایه پاتې 501 منډې پوره نه کړې او لوبغاړي وسوځېدل، نو د احمد شاه ابدالي د فرست کلاس سیالیو اتلولي به بند امیر وګټي. دا سیالۍ د تیرو دوه میاشتو راهیسې د 5 زونونو ترمنځ په کابل، ننګرهار او خوست کې پیل شوې وې. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی ازادوی د تایلند د چنګيري لوبډلې سره د لوبېدو 2 قرارداد لاسلیک کړ. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل دی به د تایلند د غوره لیګ په سیالیو کې ولوبېږي. مصطفی ازادوی تیر کال هم د تایلند د چاینا لوبډلې سره لوبېدل. د تایلند د فوټبال غوره لیگ د آسیا په کچا د غوره لیگونو څخه یو مشهور لیگ ګڼل کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي دغه کمیټې د مشرۍ لپاره به تر 3 راتلونکو میاشتو پورې د انتخاباتو زمينه برابر شي. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان منور شاهزاد ازادي راډیو ته وویل دا انتخابات به د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د قوانینو لمخې ترسره شي. دا په داس حال کې ده چې د تیرې یک شنبه پورې د آسیا د اولمپیک کمیټې او د اولمپیک د نړیوال شورا پلاوی د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره لا افغانستان څخه لیدنه وکړه. د غپلاوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان لوبغاړو سره هم وکتل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ورزش د انسان له صحت سره مستقیم اړیکې لري، نو ځکه په کار ده چې په ورځني کارونو کې ځای ورکړو. نن په همدې اکلغه گیګو لمونږ سره په یونیسف کې د ماشومانو د وجی صندوق د مشارکت مشر احمد جان نوزدی دی. په دې ورسیو کې د یونیسف ادارې د کرکټ په برخه کې له ځوانانو سره پروګرام درلوده، کې د دې پروګرام په اکله تاسو زیات معلومات راکړي. دا پروګرام چیرې و، څه رقم؟
سکل یعنی تقریبا 14 ورځې مخکې د دسمبر په 14 تاریخ باندې یونیسف د همدغه حوزې په سطح باندې یعنی د جنوبی اسیا د هیوادونو په سطح باندې او د کرکټ نړیوال شورا یو مشترک کمپاین د ځوانانو د ملاتړ په خاطر باندې تر دې عنوان لاندې چې ورزش کولای شي د ځوانانو په ژوند کې اني تغیرات رامنځته کړي یو نړیوال کمپاین اعلان کړ. په دغه غونډه کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د پاره د یونیسف عمومي مشر هلته و، رئیس اغلی جنګاف او کرکټ نړیوال شورا نه شاغلی یوریج سنگ هلته و چې د هندستان د کرکټ یو ریدی او د زیر سن 19 سال یا تر 19 کلونو ټیټ ځوانانو د کمپاین یا دغه ټیمونو سره د عمومي مسؤلیت سره دی. دوی په دواړو باندې د کرکټ پر بیټ باندې امضا وکړه او کمپاین یې رسمي اعلان کړ. په کمپاین کې سره دی چې د افغانستان 19 کلونو ټیټ د ټیم کمانډان نوین الحق او په همدغه ډول باندې یو خور شاغه صبریه نوروزی چې د هرات د فوټبال د ټیمونو د جنډ د ټیمونو میو وتلې او مخکخه لوبغاړي ده. دوی
دا کمپاین په جنوبی آسیا کې وکنه، کله چې درته وایي چې والی جنوبی آسیا ورته انتخاب شو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. شاید تاسو خبر یاست چې د جنوبی آسیا په هیوادونو کې تقریبا 340 میلیونه تنکی ځوانان دي، چې دا یو ډیر غټ نفوس دی. ولی ورزش؟ ورزش په دې خاطر باندې چې ورزش و ځوانانو ته د صبر او بردوباری او د تحمل درس ورکوي. په دې معنی باندې چې کله چې موږ ګورو چې د ورزش په ډګر کې دوه ډلې یو د بل سره سخته بازی مختوړي او هر یو تلاش کوي چې بل ډیل ته ماته ورکړي، ولې دوی هیڅ کله یو د بل سره تاوتریخوالی نه کوي، هیڅ کله یو د بل سره جګړه نه کوي. یعنی دا په خپل په ځوانانو کې د صبر او بردباري او تحمل فرهنګ راژوندې کوي.
بله، که تاسو راتوي چې دا څه لاد د کله ورزش ټول ورزش په تیر بیا کرکټ د دیوال سمبول د دلته وحدت اتحاد رامنځته کیږي، که په دغه راز باندې خبرې وکړي څنګه دا یووالې رامنځته کیږي؟
ګوري که موږ لا شو وډیر په خوا تاریخ ته، نو د دوهم نړیوال جګړې نه ورسته ټول نړیوال په دیا کې داس وچی جګړه کله رامنځته کیږي؟ جګړه هغه وخت رامنځته کیږي چې دوه طرف یو بل سره ونه پیژندلای شي، یو د بل خبرې سره داک نس کړای، یو بل سره ونه سي پیژندلای. نو ټول نړی په دیا کې دا باندې وچی موږ باید نړیوال فرهنګونه باید ترویج کو، دا غوړه لپاره باید کار وکړو. یو د غو نړیوالو فرهنګونو نه ورزش ده. نو ورزش کولای شي د یو هیواد پیژندګلوي کې و نور نړی ته و نور هیوادونو ته نقش ولوبوي. په همدې خاطر باندې ورزش په خاص ډول باندې هغه ورزشونه چې هغه مثلا افغانستان پکې شلاس لري او په کرکټ کې افغانستان مثلا شلاس لري او بل دا چې مثلا په افغانستان کې هم د نفوس اکثریت برخه یعنی تقریبا 50 سلنه هغه ځوانان چې د غوی عمر تر 25 کلنه
چي
او د دې ډیره برخه تنکی ځوانان یعنی هغه ځوانان چې د غوی عمر د 10 کلونو او د 19 کلونو تر مابین.
یونیسف نور څه پروګرامونه لري چې د ورزش په برخه کې دوی له ځوانانو سره د مرسته وکړي؟ هغه کوم څه ته دوی اړتیا لري هغه
په خاص ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې د یونیسف خاصه پاملرنه ځانګړې پاملرنه به له دې وروسته و تنکوي ځوانانو ته هم وي، یعنی د لس کلونه د ژوندانه دوهمه لسیزه، ځکه د ژوندانه دوهمه لسیزه د تنکوي ځوانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. دا ټاکون کېده بنان نسب به د کرکټ بورډ سره پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کولای شي چې ځوانان دې ته وهڅوي چې ورزش
تر اوسه کار نه
کړی دی. د بیلګې په ډول باندې موږ د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تقریبا د 3 کال مخکې د غو سره پارتنرشپ لرو او ولې دغه پارتنرشپ ډیر وسیع شو، یعنی موږ اوس په نړیوال سطح باندې یو پارتنرشپ لرو، یو مشارکت لرو او دا د همدغه تنکوي ځوانانو د تشویق په موخه باندې
دی. ورزش بیا کرکټ په ارزښت باندې خبرې وکړي چې دا څومره مهم ده د نوي ځوانانو لپاره.
افغانستان کې کرکټ بالکل یو نوې لوبه ده، یعنی تقریبا کزوم شل کال مخکې موږ په افغانستان کې اصلا چا کرکټ پیژندویم نه، یوازې هغه څوک چې هغه افغانان چې هغه ماجر او پاکستان کې نور غونډي یو دونه کې دوی د کرکټ سره اړتیا شناخته شوی او کرکټ په افغانستان ته ډیر ورسره راوړل شوی دی. ونی د افغاني ځلمیانو توانمندي، د دوی پښتکار، د دوی حوصله، د دوی بردباري نن افغانستان د هغه مملکتونو په ډله کې دی چې هغه د کرکټ ډیر ټاپ لوبغاړي دی فقط څو میاشتې مخکې نه پوهیږم دوه میاشتې درې میاشتې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړ دا ډیره ساده خبره نه ده دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده او نه یوازې کرکټ بلکې نورې ورزش لوبې والیبال یعنی هر ورزش لوبه کولی شي دا ټول نړیوال فرهنګونه دي دا باید تقویه شي دا باید ملاتړ شي او موږ یونیسف د افغانستان یونیسف د فوټبال سره هم دغه درلود پارتنرشپ درلود مثلا موږ د لیګ برتر سره سږ کال پارتنرشپ درلود په ګډه باندې ځوانانو لپاره کار کوي څنګه کولی شي مثلا ځوانان تشویق کړو تاسو ګوري کله چې مثلا ورزشکاران دوی د بهر نه راځي او بریا را ځان سره وړي تاسو ګوري چې څومره افغانان د دوی لپاره منتظر وي یعنی د افغانانو لپاره بیا دا مسله تر نه وي چې دغه څوک دی او هغه څوک دی دغه لپاره دا متراوي شي دا دی چې دا د افغانستان ټیم دی او د افغانستان ټیم افغانستان ته بریا راوړي
اوس چې ورزش دومره مهم ده کورنۍ ته څه پکار دي چې تر څو خپل بچي واڅوي چې دوی په ورزش کې برخه واخلي
زما پیغام کوم دی چې د خپل تنکیو ځوانانو وړاندیزونه ته د غوي علاقه مندوی ته واژونه سي هغه یې درکي او هغه یې د څه واڅوي چې کوم استعدادونه چې په دوی کې موجود دي هغه روښانه سي هغه وغوړي دا استعدادونه کله چې د ورزش په برخه کې دا کله چې کرکټ په برخه کې دا کله چې د فوټبال په برخه کې دا کله چې د ورزش په اوله برخه کې وي دا که الوکار وي کنه جن کې دوی باید ته وهڅوي زما پیغام و وطن کوي ځوانانو ته دادی چې دوی ورزش ته مخه وګي او د ورزشکارانو تحمل صبر بردوباری او یوالیز دک زما پیغام د ورزشکارانو د ورزش وسورو ته په خاص ډول د افغانستان د ورزش وسورو ته دادی دوی خپل ځانونه د یوې شی بیلګې په توګه باندې ځوانانو ته ورپېژني ځوانان دې ته وهڅوي چې ځوانان د ورزش په میدان ته راشي
bale پروتونکي کې تاسو ته پلان لري لکه اوس دا کمپاین تاسو په جنوبی آسیا کې د کرکټ پاک لبانې کمپاین د لور درته
پلان نه دا کمپاین مده وان پیدا کی او موږ په ګډه باندې د جنوبی آسیا په ساته باندې یونیسف او بیا په افغانستان کې د افغانستان یونیسف او همدغه د جنوبی آسیا په ساته باندې د کرکټ نړیوال شورا او همدغه په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ او نتن هدا افغانستان کرکټ بورډ موږ به د ټولو ورزش د ټولو ستورو سره د ورزش د ټولو سازمانونو سره به موږ کار کوو تر څو څنګه کولای شو چې د ځوانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راوړو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان اوزادي خبري د ورزش په تیره د کرکټ د ارزښت پکله ووريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه لدود یا لوګی سره مو څال دی تاسو د خونو د ګرمولو لپاره کوم شین سوځوي آیا کله مو فکر کړی چې د ډبرو د سکرو دود یا لوګی څومره زیان رسون کوي دی نن فهم دی اکلغه گیگو په پایل کې یو شمیر کسان په خپل سیمه کې د ډبرو د سکرو یا څنګه زغال له دود څخه شکایت کوي ورپسې او روچول ډیرای کسان د ډبرو سکرو سوځوي بیا لسی نظر د ډبرو د سکرو د لوګی زیان ډاکټر راته وایي د چاپیریال ساتنې لار هم د موضوع چیرو که تر اخره را سره پاتې شي تمثیلی ټوټه هم لرو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې وګما جبر خیل به درته وړاندې کړي اوس وګمې ته وښي
قدرمنو اوریدونکو اوس چې هوا ورستر بلې سړې کې د خونو د ګرمولو ضرورت هم ډېریږي نو ځکه خلک د کوټو د تودولو لپاره لبیلابیلو سونتوکو لکه لرګي زغال گاز تیل پلاستیک ټایرونه او داسې نورو څخه کار اخلي په دې شیانو کې ځینې دومره موزر دود لري چې د ډاکترانو په وینا ممکن انسان نبات او حیوان هلاک وچ کړي نن موږ د ډبرو د سکرو په دوری الوګي خبرې کوو اوس مهال په بازار کې 15 ډوله د ډبرو سکاره خرڅيږي چې ډېرې تصویر شوی ندی په همدې وجه دود ډیر مزر ده په پیل کې له دوه تنو څخه اوروم
نوم عبدالستار ده اوس وسګم په کلچاکه ته مونږ کور سره مم لګیدلې ده بیا څنګه زغال کې استعمالوي چې بند روز سرونو مې شکر و هي بازو کام وي ټول دا شی ویل کړي شم چې کړي وي بس دا بوچ نه راشي بخي جنګل خو ډیر نه پته کلی بي ساخ دود کوي مونږ ته څومره کورونا ور بي پلاس مترې کې 500 مترې کې ټول سره جنګل خو نه چې دا زینا د سنگیز غال امامونه بخي ورکشي
مانو مال شاهان دمون گیدو لوگر مون کچارا سیا کی ووسو دشنه چې په یو کوټه کې و راچولې څنګه زغال په څلورو کوټو کې پنځو کوټو کې دا څنګه زغال چورې بدار کم دوکې بکات کې شو و راخستې بس بچار مو ټول مریضان دي سترګم د کې سینې هم نشو ټوخي گی مزکام هم سي جاتي بس لري غسر جاتي نه کې مخپل لرګس و
دا چې بلی ډېرې کسان د ډبرو سکاره سوځوي الاتی بی وزلی او غریبي خي دوی وایي چې اقتصادي کمزورې دي سکاره هم ارزان دي او هم یې اور دوامدار دي د کابل اوسیدونکو لایق خان چې د دولسو کسانو نفقه ورلغاړې ده وایي دا چې د کورنۍ د غړو شمیر یې زیات دی درې کوټې ګرموي په درې واړو خونو کې د ډبرو سکاره سوځوي
اوس چې د اقتصاد کمزورې شو بس اوس د سنګیزغوال چې کله ویسم بیا کارځان ته ومېږي اقتصاد نشته که اقتصاد وای خو ښه شیم باخته وای
هغه کسان چې د ډبرو سکاره سوځوي له ځان سره یې ګاونډیانو ته هم ګڼې صحي ستونزې پیدا کړې دي شپږ دېرش کلنه نجیبه وایي چې خوا وشه ټول همسایگان یې د ډبرو سکاره سوځوي له هغه وخت چې هوا سړه شوي او ګاونډیانو یې بخاري ایخي تنفسي ناروغي څو چند زیاته شوې ده
سم قایتي چې ما هم له کوټې راوځم سګورم دا د موږ د سروي فضا ټول دودي زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کوي کله نه کله چې پتنه به ورکو کنه سره اخلوې ټول
د لوګر اوسیدونکو حاجی جانان وایي دا منو چې د ډېرې کسانو اقتصاد کمزورې دی دوی دومره پیسې نه لري چې د خونو د ګرمولو لپاره داسې سون توکي وکاروي چې دود یې کم وي خو که چیرې دوی د همدغه دود له وجې چې خپله یې لامل دي ناروغ شي تاوان او مصرف یې یو پسلا زیات شي
د دوه روپیو خبره ته ګوري چې دا زغال ډېر وخت لري ډېر ټیم پاس کوي بیا نو چې کوم آینده ته ګوري آینده یې ورو ګله مریضي باندې ککړ کېږي ډاکټر ته چې ورځي پیسې ډاکټر سره نه وي ټوخه 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 ټول ورو ګله مرضونه شنې خرابې شوې فکر نه کوي چې دا خلکو تم توان ده ځان ته هم توان ده دغه د کابل هوا ککړې هوا ته هم دا ته هم ډېر توان ده
دا چې د ډبرو سکاره من په څو دي او له کوم ځای څخه کابل ته راوړل کېږي زموږ همکارې فرشتي مرسل په کارتي نو کې له یو دکاندار سره مرکه کړې ده د اوریدو بلنې درکوم
زه محمد علیم د خوست ولایت موږ دلته چې پرشګانې دي لرګي خرڅو او سره په څنګه څنګه زغالم خرڅو د لرګي زغالم خرڅو
ها تلګ دي خاطر سره د سکرو دی ډېرې ته به ودرې ګو کته سره ته د سکرو چې موږ مخې ته دي د کوم جراغلې دي
دا له مدار شپ نه راځي د درې سپنه د دې رټونه پر سکل غنې خو ټم په حساب 7000 9000 روپۍ برتل او سکل د غیر ټونو جکشي بي دي په 13000 14000 روپۍ خپل کابل تر راځي
او ضرورت وای چې ام دغه په دغه مارکیټ کې تاسو څو رقم از غل لري
مونږ په دغه مارکیټ کې د لرګي زغالم لرو د تیګ زغالم لرو او په خپل لرګي هم لرو
تی خپل لکم جی اخلي
زه خپل د حساب نه راوړم
من په څو دي
من خو ستلته مونږ خرڅو په 15000 په سلام غنی خرڅو بعضی خلک امام ته وړي او بعضی خلک کور دي لپاره د بخاري لپاره وړي او بس دا مرکز ګرمي ته دغه خلک استعمالوي
لوګي یادود د انسان سيري او حتی څومره تاوان رسوي د داخلي برخي ډاکټر عتیق حليمي په اړه معلومات راکوي
اول کده ظاهري سيري ابن نسړیو ګوري دود ډیر مضر ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او خلا له نظر یو مهمه صدمه ده هغه مریضان چې لنډه تکلیف لري یا برانشل اسما چورته وای دا مریضان کښې ته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي تو خای چې یو خطرناک علامه د اکثر امراض ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو نو زموږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربن دای اکساید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی له دې څخه علاوه یو ډېر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي
درنو اوریدونکو و موریدل چی د بیکه کیفیت زغالو سوزول مو روختیا ته کوخ دی. بل خو د چاپیریال د بدرنګی سبب هم کیږي. دا چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې حق لڅوي زموږ همکاري فرشتې مرسل د چاپیریال ساتنې د ادارې لموئین ولی مدقق سره مرکه کړې ده ورته وکشي.
کوم ارزونه سه سکل د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې سکه لري هغه تشویشونه یا هغه کچا د ککړوالي زپتیرو کلو کې ورته کې یو څه کمواله راغلی کچا لګ راټیټه شوې ده. خو هیڅ زیاده سه سکل موږ وتوانېدلو تر څو یو څه نور وسایل د هوا د ککړتیا د کچې د معلومولو لپاره لاسته راوړو او د دې لپاره یو جامع پلان تر لاسه د لرو سه په راتلونکو دوه درې میاشتو کې کوکړی سو د کابل د ښار هغه عمومي تصویر موږ لاسته راوړو سه په رښتیا په ټول ښار کې په اوسط شکل هوا څومره ککړه ده.
تاسو خپل خبرو کې ویل چې د دود ستونزه له تیر کال یو څه رقم سوې ده. تیر کال موږ تاسو سره خبرونه درلودله سکال بیا راغلو مګر له دفتره تر دې ځای چې راتللو یو ډول سترګې زموږ سوځېدلې. یو علت دې موږ فکر همدا د هوا ککړوالی ده. عام خلک هم شکایت لري چې نظر نورو کلو ته دود زیات سوی ده. کله چې دوی هوا ته ګوري دوی پوهېږي چې له تیر کال نه سکال زیات سوی. په دې هکله تاسو څه وایې؟ یعنی څنګه تاسو وایې چې کم سوی ده؟
ما ویلي چې د هوا ککړتیا لږ کمه سوې ده. هغه عوامل چې هوا ککړوي هغه په خپل ځای باندې دي. ولې په بعضو عواملو کې لږ څه ښه والی راغلي دي، مثبت حرکت پکې ګورو. خصوصا په تیرو کلو کې عمده عامل د هوا د ککړتیا د کابل په ښار کې د سړکو خاموالی او خرابوالی.
د دود په اکله څه وایې؟
دود نه ده کم سوی، دود زیات سوی ده. په تیر کال کې تر یو میلیون زموږ هیوادوال له ایران او له پاکستان او دې ملکونو بیرته راغله. د دغو خلکو اکثریت ټول په کابل کې میشت سو. دا اوس موږ ته راخیسي دود نه ده کم سوی، ولې دا خلک هم مجبور دي د ځان او د کور او د ماشومانو د ګرموالي لپاره خپل کورونه ګرم کړي. کله چې کورونه ګرمېږي دود زیاتېږي. ولې دود زیاتېږي؟ د دې لپاره چې زموږ هیوادوال پاکې منبع ته لاسرسی نه لري.
اوس نو څه کول پکار دي په تېره د چاپیریال ساتنې ادارې ته؟
یو د دولت مسؤلیتونه دي چې دولت باید خپل کارونه وکړي. د دې سره خوا کې د خلکو مسؤلیتونه هم شته. دود خلک منځته راوړي، په له منځه وړلو کې هم د خلکو سهم ډېر عمده ده. باید سهم دلته باید څه وشي؟ د چاپیریال نگانه بهترینه لار او بهترینه طریقه دا ده یا روش دا ده چې موږ پاک انرژي ولرو. ولې پاک انرژي نه لرو؟ خو اوس پاک انرژي نه لرو، کوشش وکړو چې هغه منابعو نه له هغو موادو نه کار واخلو چې د هغو ککړتیا کموي. هغه مثلا کوم دي؟ مثلا ګاز. د مایع په ګاز کې د دولت مسؤلیت دا ګرځي چې حداقل قیمتونه ثابت وساتي. بله لارې دا ده چې موږ د امکان تر حده پورې کوشش وکړو چې هغه مواد چې ډېر زیات ککړونکي دي له هغو نه کمه استفاده وکړو. که ضرورت نه وي مثلا بخاری ونه لګو. اکثر ځایو کې ما لیدلی دي چې که ضرورت نه وي هم زموږ هیوادوال بخاری ته اصل لرګي او زغال ورچي. بې له دې نه چې فکر وکړو چې د دغه دود بالاخره بیرته زه تنفس کوم، بیرته په موږ باندې راتاویږي په هوا کې. دغه لارې دي. درېیمه لارې دا ده چې څنګه موږ کولی سو حرارت وساتو د کوټې دننه، یعنی زمینه د فرار د حرارت باید کم کو، لمنځه ویسو، تر څو موږ کم انرژي مصرف کو. هم اقتصادي ګټه لري، هم صحي ګټه لري، هم چاپیریالي ګټه لري.
رازو د خبرونې ورستې برخې یعنی تمثيلي ټوټې ته. په تمثيلي ټوټه کې هم په لوګي یا دود خبرې شوې.
دا دې لیو را سره ونی سچ او چپن سیرانه
خاص ما دا وزر د سفیر واخلم
ا
رحمته چته کیدم
دا دې بخاری په سر کیدا
پرېګه دا ماته ته دا غره سې شو.
او خدای خودی خیر در کی دا څه بلاوی دی راوړي د سې سوزي لا کار چلرګي
خو تا و چې ډوکی مې نه ګرمېږي زم لاړم داسې څنګه زغال مې درته راړم مې چې ډوکی دې ګرم شي ډوکی
خیر یو سې سړی چې یو کار وکي دا دې ورسې پلستر مونی سي.
دا خو اسانه خبره ده خزی دا اوس به ونی سم پلستر خو هغه د مخه مخن واری کیخه تو درګه زیراړم
ځا دا ونی سه مام داسې کوچه درته پخ کړی دا چې چې ګوتی به ور سره وخوري.
دا دې دا ما خو دا د شیشه بند کړه دود نور نه راځي.
سبایی چه ده زغال وروه چوم تر غرمی پوری یو رقم کوتر تاو ده ای تبوای امام ده
چیره یاس با کور که یاس که نه یاس
وی رازه خوری ستره مسی
شاگل ستره مشی
جلی خبر یاس پا جلی
ده جلی ولی
ده جلی دست تا تو پا کوچه که ناس یا سرم پا لور ما خبر نه یاس
وی صدقه دیشم لوری تو ده خواتر اسا در تکتو نچه زلی گو بوار کما
تازه ده بیرون نه خبر یاس
ولی واخوری بیرون چه خبره ده؟
خبره دا ده چې هر چا خپله کوټه تبده کړې ده، دروازه یې تړلې دي، کړکۍ یې تړلې دي، دودانې بیرون دي، هر کور چې بخاري ولګوي، هر کور چې دا دودان راوځي، د دې ماشومانو د لویانو به څاري بیا سترګو ته یې لاس موړه زویه چې نور هم بیا سرې کېږي.
هر څوک به اور بلوي خو ژمی ده، نو څنګه وکړو؟
د هر کوره چې دود راووځي، خو ستا لور زما لور د ابر لور ټوله پکښې کښې ناروغه کېږي. دا کوټه مو ولې دومره سره کړې ده؟
خورې، دغه سړي داسې ښایسته سنګ زغال راوړی دی، کوټه دغسې سره شوه.
بس همدا ښه خبره دې کړې ده چې سنګ زغال دې ور واچول، بیرونه خبر نه یاست.
او جلۍ، ته نو ولې دې باندې لاړوې؟ دا وخت دې باندې تګ دی چې ته ځې.
که دا د باندې ونه وځي، یو بل مسلمان خو ځي په سودا پسې، یو بل ځي کار ته ځي، وظیفې ته ځي، ټوله خلک مجبور دي په کوټه کښې، خو ټوله ژمی نه شي تېرولی تېرې کې. لږ څه مو د بخاریانو سره احتیاط وکړئ، لږ څه دا د سوخت د موادو سره احتیاط وکړئ.
والله خورې، که رښتیا درته وایم، دې خبرې ته مې هېڅ فکر نه و.
ته دا سهار د وختي کړکۍ خلاصه کړه، ته د بیرون هوا وګوره چې څه حال دی، سترګې نه رونېږي په دودانو کښې.
بس ښځې، ښه خبره دا ده چې لږ به لرګي راوړم، لږ ور سره دا سنګ زغال اچوه. رښتیا وایي دا چې هر کور داسې وږي، خو د دې نه مرض خرابېږي.
صحیح ده سړیه، وروسته د دې نه به کوټه هم دومره نه تودوو. ګوره، لا دومره یخ نه دی، لږ لرګي راوړه، لږ به دا سنګ زغال پکښې اچومه، بس کوټه به سمه توده یي.
خیر، دا ځل خو مې سنګ زغال راوړي، دا په یو رقم خلاص کړه، لږ لږ سوځوه، بیا به د دې نه وروسته نور سنګ زغال نه راوړم.
دغسې خدای دې وکړي چې ټوله کورنۍ ودغه په متوجه.
په دې هیله چې کوټې مو ګرمې او چاپېریال مو له دود څخه پاک وي، د کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
هم ریزنا
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5